اردن خو د مشالیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني. وخت ورځي 2 بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې دریمه نیټه ده. په دې ګړې کې وړاندې تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغې وروسته ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې بعد د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه هم وي. خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 1,000 کسان راخوشي کړي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په ماښام په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
القاعده برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
د القاعده برصغیر ډلې چې کومه شبکې په افغانستان کې فعال وي هغه دا پریکړه کړې و چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او له دې ځایه د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغه پر پوله په چاغي سیمه کې پټنځای جوړ کړ او خپل یو قومندان عمر لطیف ته دا ځمواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي چې د آی اس آی لخوا د خالف اوراد په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
اور لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یو ډله به هم په دغه صوبه کې پټېدو ته پرې نه خودل شي. د خیبر پښتونخوا په نوخار 400 او پېښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې خواوشا سیمو کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي پرون مشال لډیو ته ویلو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 45 ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د سی ډی ای ډایرکټر ازهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوی سیمې دوی په کنده تارونو باندې کړي دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلوں کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا آئی 11-1 او 4 ٹولا آبادی ختم شوی دا دی ارستبا دا ٹول ازم کا ہوارا ولی شی بیا بد نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او سلورم مرحلہ کے با داخلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولے شی
جو آنرز ان کو ہم پوزیشن دے دیں گے پلاٹس.
په کچا بادی سیمه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې یو درخواست هم جمع کړی خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په جرمني کې دی له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس ته لارې خبرې کړې. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسوال مخالفین وژل شوی دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وای چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسوال طالبانی وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت وو. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د زیاته کړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوم ارقام چې راټول کړي دي د دې څرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1203 تنه وژل شوي بخنه غواړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوي او 1325 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې دا مرګ ژوبله بیلابیل عوامل لري، خو عمده یې روانه ناامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي، چې په نتیجه کې به یې د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپله یوه تلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغنده ارتباطاتو له وجې کامیابې شوې. د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوز یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي وویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قومندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړې ده چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.83 روپۍ غستی کیږي او 3.15 روپۍ خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 1.16 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او 1.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپۍ او په 3.15 روپۍ. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ او 1.20 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اغستی کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران وي، خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 19 درجه، پېښور او بنو کې 24 او 26 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبر مول مشال ریڈیو اور دلتا سے مشال ریڈیو خبر ونی پھو مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی
په دې غړي کې مواري د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادی نړولو فرزه د جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوی چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. دغه درخواست د جمع کوونکې پارټي یو غړی وایي
چت روزگار، چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ، دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران دفتر دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه، د هغې آئین دپاره هغې هېڅ احترام نه لري.
په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 116 ته رسېدلې.
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته ریلوی تباه شوی ده، دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبایي حکومت ته.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې دي او خبرداری ورکړه چې دا هڅې به ناکامه کړي. او نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانۍ په اړه هم معلومات درکوو.
دی بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو. پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه، داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وي. نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوزن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د اسلام آباد د پرمختیایي ادارا سی ډی ای وای د آی 11 کچا بادې رنګولو عمل سر ته رسیدلې دي او دوی وای ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړل شي. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوي چې حکومت دې له کورونو ورانولو منع کړل شي. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسین منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر پټولو ځای ورکول د پاکستان ریاستي آئینی ذمواري ده، خو د په خبره دلته کې له خلکو د سرسوری اخیستل کیږي. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن نن په 15 مورز هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایریکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکونه واپس اخستې شوي ځمکونه کنډتار چاپې رکړې شوی دی او دې کې د صفای عمل روان دی. دې زیاتوي
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو. د آئی 11 ون او فور ټوله آبادی ختم شوی ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولی شي. بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به دا خپلو اصلي مالکانو ته حواله کولی شي.
د اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټۍ سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی دی چې پکې عدالت ته خواست شوی حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منع کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلی. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټۍ د غړي شابودین خټک نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د 1% حکمران طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
چت روزګار چاردیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمران طبقه دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغه آئین لپاره هیڅ احترام نه لري. مونږ دا پیټیشن په دې هم سټریس کوو او خپل سیاسي جدوجہد د کچا آبادۍ په حوالے سره هم جاری ساتل غواړو، ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادۍ کې پروت دی. مونږ وایو چې د کچا آبادۍ دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خو دا په دعوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت په کچا آبادۍ کې پروت دی او دا آبادۍ د دوی دي. دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی. مونږ به دغه جدوجہد جاری ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدامات نه دي کړي؟ په دغه حقله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخواني سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مه کوه. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب دی. هم معافي غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرتا ناست یو درې پنجابیان ناست. زمونږ دا بیجې مسله نه حل کړی دی. نیټ آئیډل پرافټ سپریم کورټ چرتا حل کړی دا دا مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیانوم ورکړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نیشنل پارټي لیډرانو، لیکن زمون زور نه دینا. اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دي او سیریټ کې اسما پنځو شپه کسان پاتې وو.
د یادونه دا چې آی 11 کچا آبادې کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینې افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده. د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینې کسان نیولي هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
مشال ریډیو خبرونه تا غوږی سيزو اسلام آباد ته له قدرتي پدونو سره د مبارزې کمی اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 114 کسان مړو او 115 جوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ جنسي کې د کوټې د راپریوتو له کبله شپږ کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. تفصیلات له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,000 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې 400
دیرش کورونو ته په مکمله توګه او شپږ سوه یو اتیا ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو و نیم لکونه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 471 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې شپږ 50,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلی دی، نو صوبایي حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته ډېره لویه تباهي شوې ده، دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبایي حکومت ته. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغې ان پلیس کړی، دغه شان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی ده، هغه بالکل تیار ولاړې دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنټ دا چې کوم فلډ لیول دی هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي، د هغې لیول جاري کوي، د هغې باقاعده ناپ کوي. دغه شان د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
دې تر څنګه د باجوړ ایجنسۍ موخه نومې کلي کې د کوټې را پرېوتو له وجې 15 ماشومانو په شمول شپږ تنه مړه او دوه ژوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال تر مخه چې د موخې سیمې د اوسېدونکي میا سید د کور یوه کوټه بېګا د بارانونو له وجې را پرېوته چې پکې 15 ماشومان او یوه زنانه مړه او دوه نور پکې ژوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به د پشکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق له نوموړي وینا وه.
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب و هغه اوس آهسته آهسته هغې کې د اوبو مقدار کمی دي. په 24 غنټې مزید به دا اونچه درجه سیلاب سسټین. دین علاوه دریا سیند کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دی، په کالاباغ کې د هغې اوبو کمې برازي، خو بیا 24 غنټې مزید اونچه درجه سیلاب روان وي. او دغه شان تقریبا دې وخت کې په دریا سیند کې پنجاب نه والا سیند پورې په ټولو پوائنټونو باندې د اونچه درجه کې سیلاب روان دی.
د یادونې ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 360 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثره شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته هوګستای. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې د هڅې به ناکامه کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګینې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د احمد تکل په دې رپورټ کې نور معلومات اورو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یوه هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دیني عالمانو پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
د احمد تکل نمو رپورټ اورېدو همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمود منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. تفصیل لګې دمې وروسته ورو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمود منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دي اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی به ټولې خواوې او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میز ته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې د پاکستان په مشرۍ کې دونکې وي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته وځنډېدلې. د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور په خپل لومبي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال اهیل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې ملا منصور له پاکستاني اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري نو ځکه یې ځینې طالب مشران مخالفت کوي، او هم له دې کبله سرچینې وایي چې ملا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به لومبۍ هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مري سولې پروسه اوس ختمه ده. اذن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته ممکن ده چې د وسلوالو طالبانو د تقسیم سره په افغانستان کې د دوی یو لوی ډله د دای سره ملګری شي. تفصیل له کابل نور په دې رپورت کې.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ را پیدا شوي اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګېږي او درېیمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یوځای کیږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کیږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نه وي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا محل په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نه ښه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده. او تور بیرغونه په سپین بدل کړی دی. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي، نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شه، بندیان شوله، وهل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول، خو دا به ښه چې راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټې او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپور نه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تد کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په راتلونکي غړي کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه لرو. زو خبر ایجنسی ته د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته د پېښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول ګاډو لپاره یې پرانستل دی. خدا چې اوس په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحت چینوري په رپورټ کې وو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ یې په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پېښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس احساسوي. په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي:
ولا چې خوشحال خو ډېر یو، مخکې ډېر تکلیف و، مریضان هم په تکلیف لیفو، مونږ هم په تکلیف و، گاډی هم خراب شو، زر په خوړونو کې ویلو اوږده وی تاویدو، او بس اوس الله فضل ده روډ ښه جوړ کړو، ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ټریفک اصول ډېر ضروري دی، ځکه چې روډ ډېر تیز دی، اکثر به کې اکسیډنټ وشي، خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وایي چې دغه سړک جوړېدو سره دوی ته ډېرې ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوی نیمې درې ګنټې کې ورسېدو، اوس چې روان شو ګنټه کې نه رسو. لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مالته تېرولې، بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا و، اوس خو بس چې روان شو بیمار دستي ګنټه کې نه رسو.
د دغه سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه:
دا چې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډي، او تیزی چې دا ډیر نقصانې ده، او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یا د دې وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم ترمنځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږسته لګ شبکې دونی می بجې کېدون کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نوراز چې لاغوی د خبرونو لنډیز وره
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف وژل شوی او دغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په نوخار، چارسده او پېښور سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې خندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. حکومت وایي چې طالبانو نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت ول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي.
اردن کو خبرونه مول مشال ریډي وردل چې نجیب امیر وړاندې کولو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورس پاڼه په خپل اداریو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورس پاڼه خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفته په ورځ حکومت لاړه عاید کړی شوی ود هولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابته نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکرات د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي رسنه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظه شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منصوره وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمېوارو کارکردګي سره خبرداري پوری محدوده ده. ویزه موثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله سفند مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم قتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا دی چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلعي حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمېواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد دغه عملیات پیل کړي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیس مجللی کې د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا باندې پر ضد عملیاتو موضوع راغیستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1978 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا باندې کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو رانولو عملیات پیل کړی دي. د سواوی د اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو، چرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي، پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده، د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره وباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي، او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانستا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټوله خار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالره خرج کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوسم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 500,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجلې کې د 3 کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د صدرزی نه د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم تر څنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزی پر ضد له 3 مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخواني طالب جنګیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي، چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشي کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشي کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول، په ځای د دې چې د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوځ یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د 3 واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوځ مرکزونو ته راوستل شي، د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا دا چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 750 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي NBC نیوز ته د نوم د نه ښکاره کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلي وو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
مشال لخ پرونه تا وګستئ. زو افغانستان ته د وسلوالو لویری د ننګرهار د ناامنه سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابلو سیمو ته راکړه شوې چې سرپناه نه لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپل سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه مشالې دو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپناه نه لري او په سپین میدانې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونی جوړې کړي دي. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګروپه د دېش لګیا دی. پیلن اوس موږ جنگ شروع دی. موږ چې شوړ زموږ واره ماشومان دلته سره نمر ته پراته دي. زموږ د حکومت ولې غم نه کوي؟ ولاتو کې موږ جنگا کوم سره زب خپل میدان ساکي وځي په لارم په ګیانه ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي. بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خڅې نشي. کومګه واز د حکومت اوري وا دی وري کناوري موږ ته صفه خبره وکومګم بس بل طرفه بلا شو.
په حال د بادغي صورت د درې میلاوه کې وظیفه درم. همدې خاطر مونږه کډه شو اوس چې مونږه په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږه اما خلک وژني. مونږه یو د کورل سوان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پریخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما و زامنو په وو کې به دوه شهیدان شوي. یو یې چې کوم دی رانه معذور زوی چې کاټ په لاس لرمه دی رانه حلال کړ. 15 زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دي. زه اوس څه وکړم؟ په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم؟ او نه د سرپناه دی شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شویو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والي صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا
ورسیدلې د اونیزی خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کیسه خوانی د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو. څوک چې په درویشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څیړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 زیاته وه. هر اونۍ دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان چمتو کوي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر ښار پېښور کې کیسه خانې بازار به مو لیدلی وي او که چېرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه میلاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانې بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویلی کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانې بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویلي کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کیسه خانې بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څنګه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانې بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتي وو چې ناتر سا ډزې پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپه وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوي او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته نه خبر دي، او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جګیاواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو، د هندوستان لیکوالو، علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي، فخر کوي، په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوې وه، په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو، او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی، په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو، دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې، خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و، او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل، او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په مانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته، په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو، او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو، 14 کسان ولاندې چخنې شو، په هغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه، دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیف وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه خو د انګریز جنګ ته، بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده
د دغه ظلم او زبردستی په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو، او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي، اډر یې ویر کو د ټاسو. کوم لومبه پلټن چې و هغه ګورکو ګوروال رایفلس په نوم باندې و، هلته چې وایي چې ډزو کوي هغه انکاري شو، بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو، د هغې د پسته 111 انفنټری چې کوم یارک شایر والا، کینګ یارک شایر والا و، هغه یې راوستو، ڈز شروع کی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگریس او خدائی خدمتگار و مشرانو دغ یو حسک کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوج لڑخا پا جلوس ناتر سا ڈز پیر شوی چی دا جلوس دا گڈن والو سرا سرا پاکیزائی دکانداران او بی گنا خلق ہم پا نخشو.
اڑمبو ڈزو سارا چکم داڑمبی کسان رو گرزے دل دارستی کسان رالو دا کسان چتول پتہ ان ڈزے اسے گیر چاپے رکھو میں گلائی کسی چیری پاگے کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپے رس کورونا دی رہے گئے بالا خانوں نہ سخذو قتل چدانا صاحب ڈزے مزے چر تکی دی اگائی موشتے وا تخذ چیری اگا پخبل کورونا کے مڑے پرتے ہوئے پتے ڈزو لگی دل رہے دو درے پکیران آئی غریب آران سدا کے کیوں التا کے ناس تے دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سخبرو اگم پمڑو کے منتے شوی دی اکثریت خلق چی پدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا قوم خدائی خدمت گار چراغلی ادائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنگرنا دا پیخور پلور پیوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیائے دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پیو زندان کی بندی کلو.
باچا خان ادائی یوسو مرگری پٹانگا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انی سل بوئی تو چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق راجا وشو آل تکی اوم دایا روا چی رضا خلق سینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فوراً رسال پور تا رو گستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا رسال اور کالا رگرس امپریزنمنٹ کی کہ دی با مشکت ورطور کو جیل کے واچو.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا غی پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغ زاینو تا دغ نمونو ورکولو نه منکلل او بیا چکلا یو زائی دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دی دی پس لاپا دوائیم دریم اوریز دل تکی یو دیو چی میوی دکان ایو اشکشا نومی دو اگر آلو دل تکی را کم دیکی چی دزی دیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزے باندیو دل تکی شہیدانو یادگار جوڑ کو دی دل تکی نزمون مزمون پکی اوشو دا غوشو نوی چیار دا چی دنو دا خونی دروازہ دا او دا دی شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاک باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورتویر کا فوٹوگرافر وطر سرکاری موجود ہو اگر گنتائی باندے پا زور پاک باندے اگر خپل دگا اخپل پی اوران کو تصویر نو اس تو بیا نور کو فوجیان اوران کو اگر دی دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت دری کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت لڑخا وی خو بیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته د آزاد پلټونو موقع ورنکړل شو او د حکومت لڑخا پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے.
اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاوالا باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایس توګه وړه پیښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کام تا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان. Thank you.